Radio.
شنبه د چنګاش اتمه د جون نه ویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ترو بجو د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شبر ساسو کوربم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مختوړم تر خبرونو وروسته په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو پاړه جزئیات در سره شریکو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان سولې لپاره د شرایطو چمتو کېدو ته ژمن دی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله د پاکستان له ملي ټیم سره مسابقه کوي او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. د جرمنی خبری آژانس په حواله هایکو ماس په دې کتنه کې د بشري حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو یادونه وکړه. هایکو ماس ویلي اجازه به ور نه کړل شي چې دغه لاسته راوړنې ځای شي. ښاغلی ماس ویلي جرمنی له قطر سره یو ځای دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي، خو په دې شرط چې دغه اقدامات د دواړو لوریو ترمنځ واقعي خبرو ته زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دغو مذاکراتو هدف باید د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب وي. د ننګرهار ولی وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا ډیر کم شوی دی. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل په بشپړ ډول د داعش ډلې له منځه وړل وخت غواړي.
اغه حالت چې دی و فرزن یو کال مخکې درلوده دا غینه اوس تقریبا 90% دی و ضعیف حالت کې دی. یعنی د دې وغه قوت د جذب، د دې وغه اقتصادي منابع او د دې نظامی قوت دا ډیر یعنی کم شوه دی.
داعش ډلې چې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهار څخه پیل کړی په هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلې دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره پنځشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داعش افراطي ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی و. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغاړي کې به دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت د ماسپچین پر دوو بجو لوبه پیل کړي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ده، هم د پاکستان د پاره هم د افغانستان د پاره. نو د دواړو لوبډلو رحمه ده ګینه ولې ده. زه امیدوارم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال جام بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لارډ لوبغالي کې به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 500 بجو پیل شي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا د کرکټ مسابقه په 9 وکټو وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډانلډ ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم. که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ ویني زه د دواړو کوریاو ترمنځ په حایله سیمه کې چمتو یم چې روغبړ ورسره وکړم. ترامپ او کیم تر دې مخکې دوه ځله سره لیدلې دي. متحده ایالاتونه د شمالي کوریا مشر اڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرام لاس واخلي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د امریکا جمهور رئیس ترامپ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان نه ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وکتل. هغه یې وستایا او ویل چې ډېر شکارونه کوي. ترامپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړه د جاپان په اوساکا کې د جیشل غونډې د دمې پر مهال د سهارني چای په وخت سره ولیدل. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبریال جمال خاشقجي تر وژلو وروسته چې تیر کال ووژل شو پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې تر رسیدلې دي چې شاهزاده محمد د واشنگتن پوسټ د خبريال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړي، خو خپل محمد بن سلمان د خبره رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 15مې کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه مشرانو د خپلو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي دوار لپاره وکتل. پرونی کتنه په جاپان کې د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادو د سرمشیزې پر مهال وشوه. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه آیا له پوتین سره به د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع هم مطرح کړي، ټرمپ وویل البته زه به دا کار وکړم. له دې سره پوتین مسکی شو. دا ساده راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. تمه ده چې نن امریکایي پلاوی له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبري پیل کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو او د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر مو هم اخیستی.
هیله وازینه همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دی یو ځای ګډ خبرو ته کېنی چې د نتیجې یو ځای راوځي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګر به پریږدي چې دغه هیواد د لارې هند ته مالونه یوسي. د غزنی ښار ته څیرمه یو سیمه له محتاجونو څخه پاکه شوې.
رښتیا به په ډېره راسه کې نسل متعدین حکومت به پیشکاری اچولې موږ غواړو دایمن مریضي دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې یو شمېر ځواکمنو هیوادو ایران ته خبرداری ورکړ چې له شوي اټومي تړونه پشانه شي، او د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
کله سهار اته بجې ویس مې دا وخت نه هېرېږي. ویل چې تاسو مرکه د مالی د وزارت ریاست دفتر رئیس اورېدلې.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ ووم پړاو خبري پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې موافقه وشي، یعنی شاوخوا دوه میاشتې وروسته. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي ویلي چې طالبان دي د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته چمتووالی وشي او حکومت په خپل مرکزی ټیم کې اتحاد راولي. صالح محمد صالح راپور لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې ووم پړاو مذاکرې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ټول اړخونه د سولې یو چټکه پروسه غواړي. بلخو په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره لږ فرصت پاتې دی. نیکولاس کی د سولې د مذاکرو په اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل بین الافغانی دیالوگ یا بین الافغانی مذاکره روان دي. موږ د دیالوگ د ترسره کیدو لپاره د جرمنی د حکومت د هڅو او د سفیر خلیلزاد د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوو، خو دغه دیالوگ لپاره په کار ده چې دواړه لوري پوره چمتووالی ولري. طالبان باید د ومني چې اړتیا د دوی د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته کښېني. د افغانانو په اړخ کې اړتیا ده کله چې دوی له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني د لوبغاړو په منځ کې یو شی اتحاد موجود وي. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو ووم پړاو دی. زیات کسان په دې باور دي چې دغه خبرې ډېرې وغځېدې، خو علت څه دی؟ په قطر کې میشت یو افغان تحلیلګر زادران درویش وایي یو علت دا دی چې په دغو مذاکرو کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ په پیل کې ډېر شرایط وړاندې شوي وو.
دلته امریکا او افغان حکومت هم سره همغږي نه و په دې تیرو پړاوونو کې، ځکه زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نماینده ده دوی د طالبانو سره چې کومې خبرې کولې د دې خبرو هغه ایجنډا به لومړی امریکا ته وړه، بیا به افغانستان او افغان حکومت سره یې شریک کوله. دلته اختلافات د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ دې خبرو پر سر هم راولاړ شو. هیله یوازینی همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دی یو ځای ګډ خبرو ته کېنی چې د نتیجې یو ځای راوځي.
که څام وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته غاړه نه دی شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر سیشن به په کابل کې وویل امریکا له طالبانو سره د افغانانو او افغان دولت په استازیتوب خبرې نه کوي، بلکې هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې په اړه د قطر تر څنګ په مسکو او په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم خبرې سوې دي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردک په دې باور دی چې د قطر د سولې پروسه د مسکو او په وروستیو کې د لاهور له پروسو سره ارتباط لري. ښاغلی وردک ازادي راډیو ته وویل دا ټولې وړې پروسې په ټوله کې د دوحې د پروسې له بشپړتیا سره مرسته کوي.
د دوه پروسې ته موږ کولای شو د ټولو پروسو مور ووایو. د لاهور پروسه دغه د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته او د سیاسینو سفر پاکستان ته، دغه خپله د دغه دو نورو برخو کې دغه بین الافغانی تفاهم او همچنان د دایمي اوربند په عقله به مرسته وکړي د دوه د پروسې سره. نو د ما په نظر دغه مختلف پروسې ټوټه ټوټه روانې دي او دا به ټول په د جون په نهویشتم باندې په دوحه کې دغه به تکمیلوي او دا ټول د وړې وړې ټوټې به اوس یو ځای دي او د دې نه به د لویې سولې پروسې په تکمیلیدو کې کار اخیستل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر سیشن به کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې یو موافقه وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
پاکستان وایي چې افغان لاریو او بارونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو، محصلینو، ښځو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل چې د پاکستان سر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني مقامات ورسره په کتو کې منلې چې د افغانانو بارونکو لاریو او صادراتو ته به د واګې اتاري له لارې هند ته د تلو اجازه ورکړي.
لومړی ټکی تورخم به په ډېر زری مودې کې څلور ویشت ساعته خلاص. عمران خان جناب صاحب باجوا ومنله چې پس له دې نه لاری مستقیما واګه اتاری تزی او هندستان لار در باندې خلاصه کیږي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان تورخم نه دی تړلی. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزې ایجادولې. کراچۍ کې د افغان تاجرانو مالونه څنډول، خو افغان حکومت نوري بدیلې لارې پرانیستې. اوس په پاکستان په خپله د کراچۍ او نورو لارو ستونزې حل کړي. اشرف غنی زیاته کړه
دا وری موږ ډېر سخت تیاری سره راغلی یو، بل تیاری نه راځو. نو اوس زمينه برابرې کی ا دې لپاره نه چې موږ منطق کړه ا دوی ګټه پکې ده. ګټه چې پکې بیا خبره تعقیبوي او خبره دې ګټه څه ده؟ ټول مرکزی آسیا به ان شاء الله تعالی مخکې خلاصه کړو، د هغه لپاره نورې ګټې بیا موږ هم تامینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلنو سربیره دوه کله پاکستان ته رانغلم، مګر د سولې مشورتي لویې جرګې په غوښتنه وړاندیز دادی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي، ځکه خپلواک پرمختللی او باثبات افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی څرګنده کړه موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو، موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه یې هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولی شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او باعزته سولې ته په اشارې وویل موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو، خو د دې لپاره نه چې طالبان زورور دي، بلکې په هیواد کې د جنگ، ناورین او د خپلو خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروری ده. اشرف غنی چې کله د ملي وحدت د حکومت مشر شو، هغه مهالم پاکستان ته په سفر تللی و. هغه وخت پاکستانی چارواکو یو لړ ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملي نه شوې. خو دا ځل تمه ده چې د راتلونکي جولای میاشتې تر روسیو پورې د پاکستان دوه پلاوي افغانستان ته ولاړ شي او کومې ژمنې چې شوي دي هغو ته د عمل جامه ورواغونځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په روانه خبرونه کې مو لومړی راپور دا و چې نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبري پیل شي. بیا مو په یو راپور کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه واوریدل. دغه دواړه موضوعاتو ته نړیوالو چاپی خبرونو کتنه کړې ده. د دغه چاپی خبرونو په اړه نور احمد تکل څخور.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې طالبان په افغانستان کې څه غواړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان د شنبې په ورځ د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره په قطر کې راټولیږي، دواړه لوري له یو بل څخه هیلې لري. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا وښیي نو په خبرو کې ګډونوال امریکایي ډیپلوماتان هم ښایي لیوال وي چې دا ځل خپل وروستی چانس وازمي او هغه دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو موقت مهالویش وروښیي. نیویارک ټایمز لیکي طالبان تر اوسه هم رسمن ډاډه نه دي چې په سیاسي پروسه کې د ګډون په صورت کې دوی څه ډول حکومت په پام کې لري، خو په هغه اساسي قانون کې چې د ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال د هغه مسوده برابره کړې وه، په دې اړه چې دوی قدرت او حکومت ته په کوم نظر ګوري ځینې نښې نښانې شته. د اساسي قانون هیڅکله تصویب نه شو ځکه چې د دوی رژیم د امریکا د یرغل په نتیجه کې و پرځید. نیویارک ټایمز چې د دې څوارلس مخیزې مسودې یوه کاپي ترلاسه کړې ده لیکي چې په دې سند کې نه یوازې د پیچلتیا نښې نښانې لیدل کیږي، بلکې د ښځو د تعلیم، قضا او د اقلیتونو پر وړاندې د زغم په مسایلو کې په دې تحریک کې د متناقضو نظریو یو تصویر وړاندې کوي. نیویارک ټایمز د مثال په توګه د نجونو تعلیم یادوي او لیکي حتی هغه مهال چې طالبانو پر ټول افغانستان تقریبا بشپړ واک چلاوه، بیا یې هم په تحریک کې دننه د ژور تناقض له کبله دا او د تورت نور مسایل له پامه غورځولي وو، څو د دې ډلې د ځواکمنو غړو او د پوځي قومندانانو له مخالفت سره مخامخ نشي. د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خبر کړی او لیکي د سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو څو کلن ځند وروسته د سیاسي، امنیتی او اقتصادي همکارۍ د پراخولو په مقصد یو بل ګام وو. خبرونه د 2014 کال په نومبر میاشت کې پاکستان ته د ښاغلي غنی د لومړي سفر په اړه لیکي چې هغه سفر له هیلو سره سره د کوم عمده پرمختګ باعث نشو او په نتیجه کې ولسمشر غنی له پاکستانه د لاس اخیستو تګلاره غوره کړه او له هغه مهاله پاکستان ته د سفر پر لپسې څو بلنې له پامه وغورځولې. ډیپلوماټ لیکي ولسمشر غنی چې په 13 اپریل میاشت کې په مشورتي جرګه کې هم غوښتنه ترې شوې وه، 15 کال وروسته یو ځل بیا یو بل هڅه هم وکړه. خبرونه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی له نویو امیدونو خو له محتاطانه خوشبینۍ سره پاکستان ته تللی. محتاطانه ځکه چې د افغانستان له ټولو پخوانیو حکومتونو سره د پاکستان چلند او د افغانستان د دولت د کمزوري کولو په مقصد د دې هیواد اهداف واضح دي.
د غزنی شارت سیرما د پس حصار پونم یو شکلی او تفریحي ساحه چې یو وخت پکې معتادین وسیدل وسل دغه کسانو پاک شوی ده. له غزنی څخه مو حبیب الرحمن تاثیر په دې راپور کې د سیمه تورولي چې مرخان پکې سندري وای.
دا د غزنی شار په سیحصار سیمه ده. ختیځ لور ته یې بالا حصار، لویدیځ ته یې د حاکمی صنایع پارک او ځینې نورې سیمې، جنوب ته یې د غزنی شار او شمال ته یې د خواجه عمري ولسوالۍ پرته ده. دا د شار تر ټولو ښکلې، زرغونه او په اقتصادي لحاظ غني ځای دی. ګڼې شنې ونې، غنم، رشکې، شوتلې، پیاز، ګندنه، نعنا، مولۍ، ترتیزک، شنشوبې او ډیری نور سبزیجات او ترکاریانې له دغه ځای څخه د غزنی شار او ولسوالۍ ته انتقالیږي. خو د دې ترڅنګ دا یو ښکلی تفریح ځای هم دی. له سلطان بند څخه د را روانو ستړو اوبو، شڼهار او د مارغانو سندرو یې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. دا هغه ځای دی چې یو وخت پکې د ښار ټول متادین اوسېدل. د دغه ځای اوسېدونکي وایي د سیمې خلکو پریکړه وکړه چې نور به دلته متادین نه پرېږدي. نو دا دی چې هغه یې پسې واخیستل. دوو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ماښام به یې سبزي او ترکاریانې وریبلې چې سهار به یې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړي، خو چې سهار به راتلو متادینو به وړې وې او په نیمای بیې به یې ورکړې وې.
د مونږ ستیک مټرې په غزنی ولایت اوسېدونکي مانی
کښتونه وختي سی و دا ډیر خرابېده او دلته موږ د رشکا وخت پړه د رشتې کې به پوډره راسه کې نسمه تعدین دلته مې پشکاري اچولې موږ غوې دایما مریضېدې اوس موږ دا یعنې پامن کېږي
دغه شیان سره ور بز ژبېلو سر براب چې به خلکو شکایت کوو د چا به ډېر کم ولو خو دوی به وړي ولو هتي بیا دغه شکایت چېنه کوو چې دا د متعدین دا کار کړی دی بیا دغه خلک سره ټول شو دا متعدین نه دي خولاړو شیم په جای شو مالم په جای شو
دا چې دغه سیمه یوه ښکلې او سیلانی سیمه ده نو د رحمت الله مرجان خیل په نوم یو تن چې دلته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل که د ښار ټول خلک همداسې د متعدینو په شړلو لاس پورې کړي ژوند به یې جوړ سي
دغه د غزني هغه طبیعي تفریحګاه البته زه دا وایم چې که چېرته په هر ځای کې چې متعدین وي او د هغې سیمې خلک سوای اخلي په متعدینو باندې ساحه تنګیږي او بالاخره یا به هغه خپل عمل ترک کوي او یا به ځي دا ځای به انتخابوي چې هغه د خلکو د استوګنې ځای نه وي نو دا ډېر ښه کار دی چې اوس موږ نن دغلي ډېر خوشحاله هم یو او یوه طبیعي فضا ده
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې د دغه سپسپان د تړون د خوندیتوب لپاره دا خبرې وروستی چانس دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووتل. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بریتانیا، جرمنی، چین، روسیې او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د ایرانیم غنی کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای سوي وو. د نړۍ دغو ځواکمنو هیوادونو په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی پرون په ویانا کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې وویل پرونۍ غونډه مثبته وه خو کافي نه وه. موږ د ګډ کمیسیون اوږده غونډه درلوده چې تر دریو ساعتونو زیاتې دوام وکړ. په ټوله کې زه په دې باور یم چې یوه مثبته او رغونکې غونډه وه. مخکنیو غونډو ته په پام سره ویلی سم چې دا یو بل ګام و خو لا هم کفایت نه کوي، لا هم د ایران توقعات نه پوره کوي. د نړۍ ځواکمن هیوادونه ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون وویل چې واشنگټن به د تهران په وړاندې خپل دریځ دغسې شدید وساتي. براین هوک پرون په لندن کې یوه کنفرانس ته وویل که د ایران لخوا هر حمله کیږي په پوځي قوت به ځواب ورکړل سي. موږ هڅه کوو چې د ایران په وړاندې له زغم څخه کار واخلو. موږ دغه رد ځن په داسې موقف کې نیسو که د ایران لخوا راباندې برید وسي موږ به یې په پوځي قوت ځواب ورکړی سو. که راباندې حمله وسي موږ به داسې وکړو. موږ په سیمه کې د ایران ګواښونو ته ځواب ویلی او دغه استخباراتي معلومات مو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له ګڼو خلکو سره شریک کړي دي. موږ په شدت سره دفاعي حالت خپل کړی دی خو فکر کوو چې د زغم د بیرته اعادې لپاره هڅه کوو. ایران په وروستوي کې ویلي چې نور ځان د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ټولو شرایطو پر رعایتولو مکلف نه ګڼي. ایران ویلي چې نږدې دی د خپلو غني سویو یورانیمو اندازه تر 300 کیلوګرامو واړوي. دا هغه اندازه ده چې د اټومي تړون لخوا ورته حد ټاکل سوی وو. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالتونه له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
لنډ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ او وی ویل جرمني له قطر سره یو ځای دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي. د ننګرهار والی وای په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا خورا کم شوی دی. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 15مې کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال برخه واخلي. او جمهور رئیس ټرمپ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایه او ویې ویل چې ډیر ښه کارونه کوي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو. تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانو مروال کوزیده د ګمرکاتو اوایدو موینیت کارمنده.
ای رښتیا ده چې تاسو د ژوند رنګونو په خبرونه کې مرکه کړې و. بیا تاسو غږ چاوریدلې او بل اخره بیا تاسو د دې د توغښتل شوې کڅنګ کړه قصره ته وکي.
او بالکل بالکل زه یو ډیره خوږه خاطر چې د ازادي رادیو نه د رنګونو د خبرونه لرم او بخصوص د تاسو مریم جان خوري هغه دا چې ما دلته تاسو سره مصاحبه کړو د رنګونو خبرونه کې د کار په حق لاول او دا مرکه د تاسو د رادیو د طریقه د مالی د وزارت ریاست دفتر رئیس مقبول احمد او ریدل ولا او زید تاسو دغه خبرونه لامل دغه بس تو کومار
څنګه تاسو خبر شوي چې مثلا تاسو غاګ یو چا اوریدل چې ته بیکاره تحصیل لیکړای دا او تاسو وظیفه نه پیدا کیږي دا وزیر چا درک بل اخره څنګه یو غختل کده قصره ته وکي.
نو ما دا مرکه کاله مغه وخت کې رښتیا هم زه د پانتونونو خلاص شوم او ما زه ډیر سخت نه امیده شوم ما ویل چې ما ته وظیفه نه پیدا کیږي او زه څوک نه پیژنم واسطه نه لرم. دا خبرونه چې خبره شو بیا یو موده پس ما ته زنګ راغی وای ته مروال کوزی مارتل بالکل وای زه در دیو ازادي نه تاقم ته ما ویل چې تاسو خیره څنګه ما ته زنګ وکړې سهار اته بجې وې مې دا وخت نه هری ویل چې تاسو چې ما سره مرکه کړې وای تاسو مرکه د مالی وزارت ریاست دفتر رئیس اور دل یو کې دیش تاسو ته لاړ شي ما تا ولک دا ډیر جالب علماء ول دای سم خان لري چې څوک د دومره لری زنه بدون د شناخت نه پیو مرکه باندې څوک غواړي چې ما تا کار را ما هیڅ باور نه کوم. بیا مریم تو خي ما ته زنګ وخه چې تاسو یو دفعه مالی وزارت ته لاړ بیا زلاړ ما او زه زلاړ مل تر ما سره ډیر خبر خود شو او زه اولین دفعه چې زه په خپل تحصیلات باندې او یاړیدلم چې دومره قدر راک چې د دروازې د مخې نه او تر د ریاست دفتر رئیس دفتر پورې ما ته ډیر قدر ډیر عزت په ډیر احترام وختلم ډیر تشویق کړم او زه ډیر خوشاله شوم دا ټول زمينه چې برابر شوم ته تاسو خبرونه لامل او د تاسو د مرکه او د تاسو د برنامه له
اوس څنګه په خپل دند کې خوشاله
زه تقریبا د دوه میاشتې کې چې مقرره شوې ما ډیر زیاته خوشاله ما ورس چې زمال ته ډیر خوشاله احساس کوم تاسو ته تاسو رادیو ته او د مالی وزارت ریاست دفتر رئیس مقبول احمد نن ډیر زیات مننه کوم د تاسو ټول نه د ما په سرنوشت کې د ما پایندې کې تاسو ډیر ښه رول لوبولې دی او زم د ما په ژوند کې په تاسو ډیر خوږه خاطره تل بیا.
د ژوند رنګونه پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قیام الدین مبارز له هلمند پر سوالې سمس کې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوم چې نور له جنگ لاس واخلي او سوله وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د اردایلی کې چې د سولې غونډه ګټ نه کوي ځکه چې طالبان د خپل واک نه دي. هدایت الله نیکزاد له ناوی څخه لیکي د افغانستان سوله د پاکستان او نورو گاونډیو په ګټه ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د سولې نننیو خبرو ته ډیر خوشبينه یو. راس محمد ریاض له نادالیس له زرغون کلی څخه لیکي خدای پاک دې افغانستان ته سوله راولي. عبدالله بارکزای له ناوی څخه بیا د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سفر ته اشاره کوي او لیکي پاکستان په خو هم له افغانستان سره ژمنې کړې وي خو بیا خپل شمنو په شا شوی وو. محب الله هلمندیار لیکي د سولې خبرو ډیر وختونه ویل ده چې دا ځل د سولې خبرې شتر سره شي او شنه نتیجه ورکړي. فضل کریم درویش لزازیاریو بلی کې پاکستان هغه څوک دی چې له لیوانو سره غوښه خوري او لښپونکي سره تندای وهي. عبدالمجید خاکسار لغزنی لیکي هیله ده چې نن افغانستان له پاکستانه د کرکټ لوبه وګټي. او ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د امریکا ځانګړی استازی به له طالبانو سره په قطر کې د امریکا پر ګټو خبرې وکړي، نه د افغانستان پر ګټو.